په کابل کې د سهار وو په جسوي. السلام علیکم. نن یکشنبه د 14 لمریز کال د سور د میاشتې شپږمه چې د 2021 کال د مې له 14 سره سم ده. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې په دې خبرونه کې اوري په کندوز ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو ډیرواله او د خلکو اندیشنه.
له ډیر وخت نه کیسه کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی. طالبان دي نور خلک سده آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي. نورې ډز غږ هم ډېر نږدې راځي. ټول خلک یې اندېښمن کړي دي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنیو جګړو په اړه د روزګاني ځوانانو اندېښنې.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې زما ته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا چیرته ورګرځو. هغه کور په کور کلي په کلي جګړې ته به ورګرځو.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړو کې ملکی مرګ ژوبله.
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې 10 کسان چې اته یې ماشومان، یوه یې مور او یو پلار وو، اوسېدل. دا یو پلان شوي او منظمه وژنه ده.
او د ژوند په رنګونو کې اوري
کورنۍ ژوند یې ګډ ژوند نه هدف داده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي. دغه انډول د دې ټولو کارو په منځ کې که موجوده نه وي نو مشترک ژوند ستونزو سره مخ کیږي.
دا خبری مجله ز فریبا ظاهر د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. او د چین د فضایي ساینس او ټکنالوژۍ اداره وایي چې پر مریخ د دوی د فضایي بیړۍ کښېناستل سخت کار و. د خبرونو تفصیل. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل
کماندوای تازه نفس از مرکز
کې له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریست او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کیږي او په ښار د حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پرستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرسیال وایان سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه سوې.
د برق د پایو په نخه کول او تخریبول یو تروریستي عمل دی او د دغه جنایت ترسره کوونکو سره به کلک قانوني چلند ترسره شي. تیر کال هم په ورته تکتیکونو سره د برق پایې په نخه او تخریب شوي ول چې موږ په دې تړاو شپږ تنه نیولي ول. دوی په خپل اعتراف کې د طالبانو غړیتوب منلی و.
برېښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا 14 پایې په بمی چاودنو کې تخریب یا هم چپه سوي دي. وړمش په هم د کابل په 12 ناحیه کې د برېښنا یوه پایه والوزول سوه چې له امله د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې سوه. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواک رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي وویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر کرارولو ټینګار وکړ. ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې ویلي چې د حماس او په غزې کې د نورو ډلو لخوا د راکټ بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق کلک ملاتړ کوي. خو ټینګار یې دا دی چې دواړه لوري باید پر شهرونو په بریدونو کې د ملکي وګړو او خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. د سپینې ماڼۍ په ویلامې کې دا هم راغلي چې ولسمشر بایدن له محمود عباس سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي او دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کلونو شخړې د هواري لپاره تر ټولو ښه او وروستۍ حل لاره بولي. بل خو د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د حماس د لیل مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د ایران العالم تلویزیونی چینل ویلي چې قانی ویلي چې د اسرائیل پر وړاندې جګړه یوازې د حماس نه بلکې د ټول اسلامي نړۍ جګړه ده. هم په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې یوې مشرې له ټولو هغو اړخونو چې د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب سوي د کړکېچ کمولو غوښتنه وکړه. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره د پارلمان د یو غړي تبادله له امکان نه لیرې ونه بلله. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرتر الکسی دانیلوف پرون په یوې مرکې کې وویل چې که فرصت برابر سي کیف به په پوره لیوالتیا د اوکراین د پارلمان غړی ویکتور میدویچوک روسیې ته وسپاري، په بدل کې د اوکراین هغه وګړي تسلیم کړي چې په روسیه کې بندیان دي. د اوکراین دغه چارواکي زیاته کړې چې دا پریکړه باید د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي لخوا وسي. او د چین د فضایی ساینس او ټکنالوژي اداروي پر مریخ د دوی د فضایی بیړۍ کښېناستل سخت کارو. د تیانوین یو ماموریت قمندان هی رونګوی پرون شنبه پر مریخ د چین د فضایی بیړۍ ته کښېناستلو په پیکینګ کې وویل:
دا ګران کارو لومړی وار دی چې په دې مسیر کې ګام شتو. موږ له زیاتو پیچلتیاو سره مخامخ شو، خو زیاتې هڅې مو وکړې. د دې بریالۍ ناستې لیدل چې له پلان او هدف سره سم ترسره شول په ژوره فضا کې د چین د تحقیقاتو مهم څرک دی، ځکه چین د لومړي وار لپاره له ځمکې پرته په بله سیاره کې یوه پلټونکې وسیله کښته کړه.
دا د چین لومړنۍ فضایي بیړۍ ده چې د مریخ سیارې پر سطح راکښته کیږي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ورزو د دې مجلې مطالبه ته د کندوز امنیه قمندانۍ وایي چې امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په وروستیو کې زیات سوي دي. د کوچني اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. تفصیل په دې راپور کې.
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکو د چوي وسلوالو طالبانو د کندوز شهر په شاوخوا کې لڅ مدیره هيسي خپل تحرکات زیات کړی دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو د اندیشنو په اړه وویل:
له ډیر وخت نه کې سه کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دی، شاوخوا ته طالبان دی، نور خلک سه د آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسی، خپل د خپلوانو خبر اخیستلی نسی، نور ډز غږ هم ډیر نږدې راځي. نور دغه حالت ټول خلک اندېښمن کړي دي.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے درجر بخار کو باندھے بد تاثر کرا دا 500 متری کے او یو کلومیٹر کے گور سے جو قندوز طالبان اسی جو دز جاغون دی بخار کو ډیر بد اغیز کرا دا روانی لحاظ دی اقتصادی لحاظ او دولت هم اقدام نه کوي. لار خان وړندې مرمه دي سي خوشکی په عام ولس باندې لګیږي.
احمد بلال د کندز بل اوسیدونکو دی. د پوینا د کندز اوسیدونکو د کومي حمله لډاره احتیاطي تدابیر سخت کړی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعدادي ځواکونه استولي دي. نو همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وهم او ویره پیدا شوې ده. خلکو د احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراک کې توکي او سون توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویان او زیرخانی خالي کړي ترڅو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندوز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي رادیو ته ویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حمله په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای سوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنیه قمندانی هم پرون په ویلامی کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وایي پر دغه شار د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیره خبره ده. تر یو لړ پراخو حملو وروسته کندوز ښار په 1494 او 1495 مریضو کلونو کې دوه وارې د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی و. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوي چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د اختر په دریو ورځو کې هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په خال خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له طالبانو یو غوښتنه کړې چې اوربندي وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د نامنی راپورونو په دوام په روزګان کې هم ځوانان د بهرنیو ځواکونو وتلو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې یو شمېر ځوانان له امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو څخه غواړي چې باید له افغانستان څخه مسؤولانه ووځي. دوی وایي بیره لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنیو جګړو کې ښکېل نسي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د پاتې ځواکونو د وتلو د لړۍ لپیدو سره د تاوتریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندېښمن کړي دي. دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او کچیرې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته په هیواد کې سوله ټینګه نه سي دا هر څه به یې له لاسه ووځي. عبدالواحد عالمی چې د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسل دی وایي لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وتلو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوس سوی دی. دی وایي ویره لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغه نه سي.
موږ دومره اندېښمن یو چې آیا موږ به د پوهنتون اسناد واخلو که بیا نه واخلو. پوهنتون ته ورځو خو هغه رقم مطالعې چې موږ کولې، هغه رقم زده کړې چې موږ کولې، پوهنتون ته مې امادګانې نیولې. اوس په هغه اندازه باندې مثلا موږ پوهنتون ته امادګي نیسو نه امتحانو ته. دغه تېر سمېسټر کې و چې زما صدی مې ډېره کښته سوه د پخوا په پرتله باندې. هغه په دې خاطر باندې دغه جنګونه و مثلا دغه مشکلات و دغه شرایط ته په کتو زموږ زړه نه غوښته چې مثلا موږ زده کړې وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو یې د مئی پر لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپلو پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې د روان میلادي کال د سپتمبر 23 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي. خدای یوازې د پونتون محصلین نه دي چې اندېښمن دي، بلکې د دې ولایت یو شمېر نور ځوانان هم ورته اندېښنې لري. حکمت الله حکیمی د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی.
چیرې امریکایان وځي په دغه وخت کې زما ته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا چیرته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلی جګړې ته به ورګرځو چې طالبان امریکایان باید په دغه سیالات کې ونه وځي. که وځي دی باید په داسې ډول ووځي چې مسولانه ووځي. دی ټول هغه د سولې کوم هوکړه چې کړې ده یا مثلا کوم څه په کار دي د سولې لپاره هغه ترسره کړي، افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېني همغږي کړي او دی بیا وروسته ووځي.
په اورزګان کې د ځوانانو پر داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپل سرو قمندانانو د راپورته کېدو راپورونه خپاره سوي دي.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرونې پاتمه طالبو ته ورسو و به ورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې کړې دي.
ل امریکا خبریدونکې سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې افغانستان کې د اختر په اوربند یو لیکنه کړې او لیکلي دي دا اوربند یو لنډه دمه وه. ورځپاڼې د لوګر د یوه اوسیدونکي حسین قادری کیسه راخیستې چې له 2 کلونو وروسته د همدې اوربند په وسیله توانېدلی پولې علم ته نږدې خپل کلي ته ولاړ شي. قادری چې د لوګر د والي سلاکار هم د ورځپاڼې ته ویلي طالبانو د اوربند پر مهال استراحت وکړ، لوجستیکی چارې ترسره کړې او ځان له اختر وروسته جګړې ته چمتو کړ. ورسپانې لیکلي که طالبان په قدرت کې شریک نشي خلک اندېښنه لري چې لوګر کې به د پښې ځای نور هم پراخ او بیا به په اسانه په کابل برید کولای شي. د ورسپانې په لیکنه لوګار کې جګړې وروسته تر هغې زور اخیستی چې بهرنیو ځواکونو پل علم ته نږدې د شنګ په نوم پوځي اډه تخلیه کړه. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او پر مهال د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي افغان امنیتي ځواکونه او طالبان د امریکایي استخباراتو د معلوماتو پر اساس یوې سخت جګړې ته داسې مهال چمتووالی نیسي چې بهرني ځواکونه په وتو دي. ورسپانې کابل ته نږدې د طالبانو په تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې او لیکلي دي دغو وسلوالو د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د نرخ ولسوالۍ کنټرول له ساتلی دی. یاد ولسوالۍ تیره اونۍ د طالبانو لاس ته ورغله او هغه مهال د میدان وردګو والی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو له دننه طالبانو سره همکاري شوې ده. د جرمني شپیګل مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرکه خبره کړې چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د وتلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او د هیڅ کله د دغو ځواکونو د وتلو مخالفت نه دی کړی. خاغلی غنی شپیګل ته ویلي حکومت باید د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي او په خبره یې د افغانستان ځواکونو د طالبانو د بریدونو له لومړۍ څپې سره په مؤثره توګه مبارزه وکړه. د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه ولسمشر د جرمنی مجلې ته ویلي چې طالبان د پاکستان له دولت سره ژورې اړیکې لري، هلته پریکړې کوي او له هماغه ځایه تجهیزېږي.
ازادي راډیو سهارنی خبرې مجله اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو څخه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیزې فاصلې په رعایتولو او له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونې له پامه غورځولې دي. په دې اړه تفصیل په عظمت همکار په راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی له لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتک پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عامه روغتیا وزارت مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ته په پام خایي تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه مونږ ګورو چې زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده هغسې همکاري د عامې روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیایي لارښوون ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کمه فیصدي خلک روغتیایي مراکزو ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان د دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیایي مراکزو باندې ډېر شي او دې ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپږ کسان د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي او پنځه شپېته تنه نور په دې ویروس اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د شایدایي په نوم د کووېډ 19 روغتون مسؤلین وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې روغتون کې په کورونا ویروس د اخته بستر ناروغانو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. د دغه روغتون یو تن ډاکټر مسعود میرزایی وایي
تعداد مریضان از نسبت به قبل از عید خود زیادتر شده چون قبل از عید ما
زموږ د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د اختر په اول ورځ مو 25 بستر ناروغان درلودل اما په تیرو دو ورځو کې دا شمیر 30 کسانو ته ورسیده او د هغه ناروغان دي چې وضعیت یې ډیر خراب دی.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت ته د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کورونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کورونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بې پروايي تورنه بیا وایي په خپله د اختر مبارکیو لپاره د هیڅ چلیدو ته نه دی تللی.
په اختر ورځ کې چې کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم که اختر کې هم چیرې ځي هغه د روغتیا وزارت هغه اعلامیې چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله د کرونا 3 او 404 یا مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېره 2022 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه 15,000 کسانو ته د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیایي چارواکو په زلونو ویلي چې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی، ځکه د دوی په وینا د هیواد ډیری وګړي د کرونا ویروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمې نړیواله موضوع: اسرائیل پرون یو بار بیا پر غزه ترانګې خپلې حمله سخت کړې. د فلسطین د حماس ټلې ملیشو بیا د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر خاوره د راکټونو وشتلو ته دوام ورکړ. په دغه نشټو کې چې د میله لسمې نیټې پیل شوې، تر اوسه د فلسطین په اړخ کې لږ تر لږه 145 تنه وژل شوي چې 140 ماشومان دي. په اسرائیل کې هم د وژل شوو کسانو شمېر 10 تنه ښودل شوی چې 2 یې پکې ماشومان دي. د دې شخړې د مخنیوي لپاره د منځګړیتوب نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې:
پر غزه د اسرائیل د هوایي حملو په لړ کې پرون شنبه هغه دنګ ودانۍ ویجاړه سوه چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس، الجزیرې او نورو رسنیو دفترونه پکې وو. اسرائیل د لبنان په سرحد کې د غرض د عرب او يهودو له خپل منځینه قراریو سره جوخت پرون د ورځې په لومړیو کې پر غزه تړانګې خپلې حملې لا سختې کړې. بلخوا د فلسطین د حماس ډلې ملیشو هم د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر لوري د راکټونو توغولو ته دوام ورکړ. فلسطینی ډاکټران وایي پر غزې په تازه هوایي حملو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزې یو اوسیدونکي احمد یعقوبی پرون د یوې نړېدلې ودانۍ په ویجاړیو کې د پلټنې پر مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل:
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې 10 کسان چې اته یې ماشومان، یوه یې مور او یو پلار وو، اوسېدل. د ماشومانو عمرونه د 3 او 9 کلونو تر منځ وو. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده. دا جنایتکارانه عمل چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی، نه منونکی او غیر انساني کار دی.
د اسرائیل پوځ وایي د افراطي وسلوالو 2 کیلومتره سمڅه، نور سنگرونه او د وسلو د تولید مرکزونه یې ویشتلي چې د راکټي حملو د هڅې مخه یې ونیول سي. د اسرائیل په شمالي سرحد کې یوه ډله لبناني او فلسطینی اعتراض کوونکو سرحدي کټارې ویجاړې کړې او د لنډې شیبې لپاره اسرائیل ته ننوتل. په لبنان کې ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي چې یو غړی یې په روغتون کې مړ شوی دی. د لبنان یوې امنیتي سرچینې او محلي رسنیو ویلي د لبنان دوه اعتراض کوونکي د اسرائیلي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې مړه شوي دي. په ختیځ بیت المقدس کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د کړکیچ تازه لړۍ وروسته له هغې پیل سوه چې د اسرائیل پولیسو په زاړه ښار کې له الاقصی جومات څخه چې مسلمانان او اسرائیلیان یې دواړه درناوی کوي د فلسطینیانو د اخراج اقدام وکړ. وروسته افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړانګه واکمنه ده، الاقصی جومات ته څیرمه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل د پولیسو د چلند په عکس العمل کې پر اسرائیل راکټي حملې پیل کړې. د دې شخړې د مخنیوي لپاره تر اوسه د منځګړیتوب لپاره نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په پام کې د نن یکشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړانګه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې پرون د لندن په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو په یوه مظاهره کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د روانې خونړۍ شخړې د ختمېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
او یو چینایي فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ پر سطح خپل روبات کښته کړ. دا د چین د فضايي پروګرام لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویلي چې مریخ ته استول شوې ده فضايي بیړۍ په بریالیتوب پر هغه ځای چې مخکې له مخکې ټاکل شوی وخت کته شوې ده. د چین سینهوا خبری اژانس هم د چین د ملي فضايي ادارې په حواله د مې په 15 د مریخ پر سطح د دې فضايي بیړۍ کې ناستل تایید کړی دی. سینهوا مریخ ته د تیانوین په نوم د دې ستورمزلي بیړۍ بریالي رسیدل پر مریخ د چین لومړی پلبللی دی. د دې فضایي ماموریت په ترڅ کې د ژورونګ په نوم روبوټ د پراشوت په وسیله په مریخ کته کړی شو. د شپږو ټایرونو لرونکي دا مریخ ګرز روبوټ د لمر په انرژۍ کار کوي او په دې سیاره به درې میاشتې تیرې کړي چې د دې سیارې د کاڼو نمونې ټول یو وارسوي. پر مریخ دی بریالۍ ناستې چین هغه لومړنی هیواد کړ چې دې سیارې ته په خپل لومړني ماموریت هم د مریخ پر مدار د څرخېدو، هم پر مریخ د ښکته کېدو او هم پر مریخ د روبوټ د پرېښودو ماموریتونه یو ځای ترسره کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په بریالیتوب سره پر مریخ ستورمزلې بیړۍ او مریخ ګرز روبوټونه ښکته کړي دي. ژورونګ د چینانو د اور د افسانوي خدای نوم دی او له هغې څو میاشتې وروسته مریخ ته استول کیږي چې د امریکایي فضایي ادارې ناسا پر مریخ د څېړنې لپاره د پرسیوریانس په نوم څېړونکي روبوټ ښکته کړ چې دا مهال په دې سري سیارې کې په څېړنو بوخت دی. پرسیوریانس چې مریخ ته د امریکا پنځم استول شوی روبوټ دی، ورسره یوه روبوټیکه هیلیکوپټر هم لده. د هیلیکوپټرې د لومړي ځل لپاره په یوه بله سیاره کې الوتنه کړې ده.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټی کې د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونو به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي او دوی به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. په همدې حال کې د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کېږي او پر ښار د حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پرستونو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرستیال ویان سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه سوې ده. برېښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا دیارلس پایې په بمي چاودنو تخریب یا هم چپه سوې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي وویل چې جو بایدن تیر ماښام له د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر کرارولو ټینګار کړی دی. بلخوا د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قمندان اسماعیل قانی د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړي او هغه ته یې د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی دی.